یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. هیله من یو چې دا مبارکه میاشت به مو په خیر پیل کړي وي. په دې خپرونه کې به واورئ چې حکومت نن د روژې په لومړۍ ورځ په کابل کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې کلک ګرځبندیز نافذ کړی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فرشته جلال زید د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د کورنۍ چارو وزارت له نن څخه په کابل کې د بندیزونو د عملي کولو کار ته شدت ورکوي. په پنجشیر کې 15 تنه په کورونا ویروس تازه اخته شوي دي. او د ارمنستان صدراعظم به نن د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د قتل شویو ارمنیانو په درناوي جوړ شوي کلي ته د ګلانو ګېډۍ وروړي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت لنن څخه د کورونا ویروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلې بندیز ته شدت ورکوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند طارق قاریان پرون ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وروسته به پولیس له هغو کسانو سره چې پر بندیز تیری کوي جدي قانوني چلند کوي. د کورونا چارو وزارت ځانګړي پولیس په ښار کې په دوامدار ډول ګزمې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون ماښام وویل چې په 30 ولایتونو کې په کورونا ویروس 1221 تنه اخته شوي او نږدې 240 تنه له دې کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې تر اوسه لږ تر لږه 6 روغتیایي کارکوونکي په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. په پنجشیر کې د کورونا ویروس 15 نوي پیښې ثبت شوې دي. د پنجشیر د والی ویاند منصور عنابي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ابشار، روخه او حصه ولسوالیو کې 302 تازه په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. عنابي ویلي چې دا کسان له کابله پنجشیر ته ورغلي وو. 15 واړه ناروغان د هغوی په کورونو کې قرنطین شوي او اجازه نه لري چې له نورو کسانو سره نږدې سي. په پنجشیر کې پرون هم د کورونا ویروس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له نننیو سره یې شمېر وو تل وړ شو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي چې په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویاند فریدون خوځون تېره شپه د ازادي راډیو ته وویل چې پر دې طرحه کار پای ته رسېدلی دی.
زموږ طرحه نهایي شوې ده، ډېر ژر به منځګړو ته وسپارل شي ترڅو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوی پیغام کې ویلي چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې رواني لانجې له سیاسي لارو حل کړي. د امریکا کانګرس پرون د 4.4 میلیارد ډالر ولایته تصویب کړ چې د کورونا ویروس له کبله د کمزوري شوی اقتصادي وضعیت تشکول لپاره به ولګول سي. د لایحه چې سنا او استازو مجلس مثبت رای ورکړي باید د امریکا جمهور رئیس لاسلیک کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ مخکې له مخکې د لاسلیک شمنه کړې ده. له دې پیسو به 15 میلیارد ډالر روغتونونو، 25 میلیارد ډالر ازموینو او 6 میلیارد ډالر به د پورونو د پرېکولو لپاره ولګول سي. په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله تر 24 میلیونه پورې وګړي بیکاره شوي او له دې پیسو به هغوی ته هم مرسته وشي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا نږدې 8,000 امریکایان په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 50,000 کسان مړه شوي دي او تر 80,000 زیات وګړي چې په کورونا ویروس اخته شوي وو روغ شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نږدې 190,000 وګړي مړه شوي دي. په دې کې نږدې 100,000 یوازې په اروپا کې مړه شوي دي، خو د رپورټونو پر اساس اصلي شمېر شاید تر دې لا زیات لوړ وي. او د ودی په حال کې په هیوادونو کې د کورونا ویروس خپرېدو اندېښنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس د اقتصادي فشار له کبله په امریکا کې نږدې 24 میلیونه وګړي بیکاره دي او د اروپا د مرکزي بانک مشر خبرداری ورکړی چې سږ کال په اروپایي اتحادیه کې 15% اقتصادي رکود پېښېدلی سي. په همدې حال کې په اروپایي ټولنه کې یو شمېر هیوادونو لکه د چک جمهوریت او جرمني چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ځوړ دي او د مړو شمېر هم د کمېدو په حال کې دی پریکړه کړې چې په تدریجي ډول بندیزونه لرې کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې بندیزونه باید تر هغه وخته چې د کورونا ویروس لپاره یو واکسین یا درمل پیدا کېږي پر ځای پاتې سي. په ارمنستان کې به نن خلک د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د قتل عام په یاد ځانګړي مراسم پر ځای کوي، خو په خپلو کورونو کې. په ارمنستان کې پرون د دې پېښې د یاد لپاره پر لارو او سړکونو ټول ګروپونه ګل شوي وو. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې هر کال د دې ورځې په مناسبت د قربانیانو د درناوي لپاره یو مشال لګول کېږي او خلک یې د هغوی په یاد تر جوړ شوي څلي لیږدوي. دا مراسم باید نن تر سره سوي وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه شوه او پر دې چې پر لارو او سړکونو ګروپونه ګل شي او خلک په خپلو کورونو کې څراغونه مړ کړي اکتفا وشوه. خو د ارمنستان صدر اعظم او د کلیسا مشر به نن د یادګاري څلي ته ګلان وروړي. په یروان کې کله چې پرون ماښام ټولو خلکو د کورونو څراغونه مړه کړل، یو شمېر خلکو شمې بلې کړې وې. دا ولی نړیوال جګړې پر مهال او تر هغه وروسته یو نیم میلیون ارمنیان له ترکیه وشړل یا ووژل شو. د ارمنستان خلک او د نړۍ نږدې دېرش هیوادونه دې پېښې ته رسما قتل عام وایي، خو د ترکیه حکومت د قتل عام خبره نه مني او د 1915 میلادي کال پېښه یې بولي. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان پر خپلو بزګرو ژغ کړی دی چې سش کال دی روژه نه نیسي. امام علی رحمان پرون خلکو ته په پیغام کې ویلي چې روژه نیول هغوی په افونی ناروغیو د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي او له بزګرو یې غوښتنه کړې چې د ځان او د خپلو کورنیو د روغتیا لپاره دې سش کال روژه نه نیسي. تاجکستان ادعا کوي چې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پېښه لا نه لري او له دې سره یې خپلې پولې تړلې او جوماتونه یې د روژې په میاشت کې بند کړي دي. امریکا کې د مذهبي ازادیو کمیسون تاجکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې ګڼي چې مذهبي ازادۍ تر سختو محدودیتونو لاندې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې نن د روژې د مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ پولیسو په پلازمینه کابل کې کلک ګرځبندیز نافذ کړی دی. په دې اړه به د کورنیو چارو وزارت له اجراتو خبر شي.
کابل ټولې دروازې تر جدي څارنې لاندې وي او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوی وسو او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول.
په مزار شریف کې خلک شکایت کوي چې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره د قرنطین شرایط سم نه عملي کیږي. د نفوس او د احوال ثبتولو ادارې یو شمیر موقت کارکونکي وایي د دو میاشتو تنخواوی له دو کلونو راهیسې پر حکومت پور پاتې دي. په غزنی کې د دوی یو استازی
دغه کارمندان په ټولو ولایتو کې دي، تعداد یې په زیاته اندازه باندې ده او د دوی حکم ده. دغه کارمندان ټول زموږ سره هماهنګ دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استازو جرګې د نږدې 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د کورونا وایرس له کبله د زیانونو د جبران لایحه تصویب کړه. په دوهمه نیمایي کې د ګوړې اچار او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. په افغانستان کې د روژې په لومړۍ ورځ نن په پلازمینه کابل کې د خلکو پر تګ راتګ جدي ګرځبندیز لګېدلی. د کورنیو چارو وزارت وایي له نن څخه په کابل ښار کې د خلکو او ترافیکو پر مخ جدي ګرځبندیز د عملي کېدو وړ دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا ګرځبندیز به د حالت تر عادي کېدو پورې دوام ولري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خطر پردیس د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب،
سلامونه تاسو ته کل سه بتولو ریډونکو ته څنګه چې تاسو همرته اشاره وکړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سرلنن یعنی د جمعې پر ورځ پلازمینه کابل به یو ځل بیا سخت ګردبندیز پکې نافذ شي او هیڅ چاته به په خار کې د ګردبندیز او په بخنه سره او هیڅ چاته به په خار کې د ګرځیدو او بازارونو ته دتلو اجازه ورنکړل شي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مروه مینی ازادي رادیو ته وویل چې نور نه لوکور د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پالمه نه ده پاتې.
کورنۍ چارو وزارت د پریکړې پر اساس درنو هیوادوالو سره د پخوانی شریک شوي نوملړ پرته د نورو پر وړاندې سرلنن څخه ګرځبندیز په جدید ډول باندې عملي کړ. د دې ترڅنګ کابل ټولې دروازې تر جدید څارنې لاندې وي او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوی وسو او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول. له هیوادوالو څخه د مرستې او حوصلهمندۍ یو غوښتونکی یو.
دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کابل ښار اوسیدونکو ته د پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته ولاړ شي او د روژې مبارک میاشتې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د دې میاشتې په لومړۍ ورځ چې ګرځبندیز هم دی خو خلک شکایت کوي چې له یو خوا د حکومت له لورې مرستې مستحق کسان ته نه رسیږي او له بل خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي وایي د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنطین کولو پلان عملي کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز د ښوونځیو پوهنتونونو د ملکي خدمتونو ډېری ادارو رخصتۍ په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنجشنبې ورځ په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1226 ته رسېدلی او څلوېښت کسان د کابل مړه شوي دي خو 1016 کسان بیا بېرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده. بلې تکل څه
ډېره زیاته مننه. خاطر پردیس قدر منوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د روژې په لومړۍ ورځ په پلازمینه کابل کې د خلکو پر تاګ راتګ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا ګرځبندیز لګیدلی او دا ګرځبندیز په جدیت سره څارل کیږي. د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو په خاص ډول په بلخ ولایت کې د کورونا ناروغۍ سره د مقابلې لپاره وضع شویو محدودیتونو او د قرنطین شرایطو خلک د لوږې لګواښ او مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدې دلیل د محدودیتونو د وضع کولو سربیره بیا هم د بلخ پولیس نه دي توانیدلي چې په مزدهمو واټونو او په کارځایونو کې د خلکو د تګ راتګ مخه ونیسي. روغتیایی او امنیتی چارواکي اندېښنه لري چې که خلک وضع شوي مقررات جدي ونه ګڼي نو بلخ به د شمال زون لومړنی ولایت وي چې په کرونا د اخته کسانو د تلفاتو شمیر به پکې ورځ تر بلې زیات شي. مجیب حبیبزای په دې اړه نور جزئیات لري.
سره له دې چې د بلخ سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د جدي محدودیتونو د وضع کولو خبر ورکوي خو لا هم په مزار شریف ښار کې د خلکو حضور د پام وړ دی. د بلخ د پولیسو چارواکي وایي چې د کووید-19 سره د مقابلې لپاره یې په دریو مرحلو کې پر خلکو د ګرځ بندیز لپاره محدودیتونه وضع کړي دي. د بلخ امنی قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دوی په لویو غونډو ممانعت وضع کړ. په دویمه مرحله کې یې د غیر اولیه وسایلو د پلور هټۍ بندې کړې او په دریم پړاو کې په ښار کې د نقلي وسایطو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د بلخ د عامې روغتیا د ادارې مشر خلیل حکمتي وایي که خلک کورونا سره مقابله جدي ونه ګڼي مزار شریف ښار به د کورونا ویروس د خپرېدو په دلیل ډېر ژر د یوې لویې مرګونې فاجعې شاهد وي. ښه خبرونه به ونه لرو په دې دلیل چې متاسفانه خلک قرنطین نه رعایت کوي. ډېر ژر به د مړو کسانو شمیر ډېر زخته زیات شي ځکه دا چې محدودیتونه لګېدلي خو خلک ورته پام نه ساتي او کورونا جدي نه ګڼي. د ښاغلي حکمتي په خبره تر دمه بلخ ولایت کې 55 تنه د کورونا پر ناروغۍ اخته دي او 4 تنه نور له همدې حمله مړه شوي دي. خو د قرنطین مقرراتو په وضع کېدو سره سره بیا هم خلک له خپلو کورونو د پاندې راو راوسی. دوی وایي چې د فقر، لوږې او مالی ستونزو له امله اړ دي ترڅو کار وکړي او د خپلو کورنیو اړتیاوې ورپوره کړي. نجیب الله د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې یو کارګر دی. هغه وویل کله چې بازار ته راوونه وزو نو څه کار به وکړو؟ څوک مو اړتیاوې راپوره کوي؟ مجبوره یو چې راووزو او د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې پیدا کړو او خپلې کورنۍ ته نفقه ورورسوو. یو شمېر نور کسان بیا لګېدلو محدودیتونو ته په بې پامۍ سره د تفریح او خوشحالۍ لپاره له کور څخه د باندې وځي. حسن علي د کورونا ویروس د شیوع پر وخت له کور څخه د باندې وتلو مخالفت کوي. ځکه چې په کور کې پتنګ راځي، د باندې خوشحالي سیر و ساتیري ده او د همدې لپاره دوی راوځي دښتو ته ځي او په ښار کې په خوشحالۍ بوخت وي. له همدې امله دوی کورونا جدي نه ګڼي او نه رعایت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز پر اساس د کورونا ویروس د خپرېدو سره د مقابلې په خاطر په ټولو ولایتونو کې له کور څخه د باندې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی، خو د پلي کېدو تګلارې متفاوتې دي.
له بلخ ولایت څخه د کورونا وایروس د مخنیوي د مقرراتو د نه رعایت په اړه راپور مو اورېده. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د مخکتنې برخه چې اجمل اند چمتو کړې ده.
د ملټری ډاټ کام آنلاین خبرونه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی: امریکا د پراخې وطنې پلان ازموي او زرګونه قراردادیان له افغانستان نه وباسي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي: په داسې حال کې چې په کم مجهد شوي افغانستان کې د کورونا وایروس خپرېدل چټک شوي، د امریکا متحده ایالاتونه له دې هیواد څخه د زرګونو امریکایي قراردادیانو د ایستلو پلان لري. خبرونه د پینټاګون د مرستیال ایلن لارډ له خولې وایي: موږ قراردادي افسرانو ته یو یادښت استولی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په وړاندې د کمزوري امکاناتو له کبله باید هغه قراردادیان چې په دې وایروس یې د اخته کېدو خطر زیات دی له دې هیواده وایستل شي. ملټری ډاټ کام په دې لیکنه کې زیاتوي چې ایلن لارډ د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په پینټاګون کې همدارنګه وویل: موږ فکر کوو چې د دې کسانو شمیر به له زر تنو څخه یو سره کم وي او موږ د دوی خوندیتوب ته ژمن یو. د مارچ د میاشتې له 24 نیټې څخه تر اوسه په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې میشتو ځواکونو کې د کرونا وایروس څلور پیښې تایید شوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې آیا په دې کسانو کې امریکایان هم شامل دي که نه. د ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: د افغانستان ستراتیژي څو سختې پوښتنې، محدود او بې جزئیاتو ځوابونه. خپرونه وایي: دا تیر کال د جون د میاشتې په پای کې امریکا سنا په افغانستان کې د جګړې ولسم قومندان تایید کړ. د ریئل کلیئر ډیفنس خبرونه زیاتوي: د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لا 13 کلون رئیس په افغانستان کې جنګیږي، او د امریکا لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو منلي چې دا جګړه په ټپه ولاړ حالت سره مخ ده. د خبرونه په باور امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د جدي خندلو په اړه سخت پوښتنې کړې، خو په دې اړه یې دقیق ثوابونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وایي: د ناټو او امریکا لوړپوړي نظامي قومندانان، سیاسي مشران او کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان کړکیچ د شخړې لارې نه شي هواریدای. خبرونه همدارنګه هغه هوکړې ته اشاره کوي چې لوګدو هڅو او پرله پسې ستونزمنو خبرو اترو وروسته بالاخره د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. خو د خبرونه په باور وسته ښکاري چې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته ستونزې، او د کرونا خپرېدونکي وبا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې پروسه ورو کړې ده.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې یو شمیر موقت کارکونکي وایي د ادارې د 2-13 کلونو رئیس د دوی د 2 میاشتو تنخواګانې نه دی ورکړي. دوی شکایت کوي چې مخکې له دې چې دا اداره د احصایې له ملي ادارې سره یو ځای شي، دوی د تذکرو د ویش لپاره د قراردادي کارکونکو په توګه استخدام کړي وو. د احصایې ملي اداره وایي د یو لړ فني ستونزو له کبله د دوی تنخواګانې زندیدلې دي، خو ډېر ژر به په دې برخه کې اقدام وشي. د خان محمد سیند په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د سلور زرو نیمایی کارکون که چه په یو زرو دریس و ونویم کال که د ملی شورا د انتخاباتو لپاره د لس میلیونو تذکیرو د ویشلو په خاطر استخدام شوی و تنخواګانې ندی اخیستې. دغه کارکون که چه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د نفوس د احوال ثبتولو د ادارې ترمنځ د یو تړون له مخې استخدام شوی و 2200 کسان وای چې د 1390 کال د اسد او سنبلې تنخواګانې ندی اخیستې. په بدخشان ولایت کې د دغه پروژې ولایتي مسؤول خیرالله خیرخوا ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په لومړي سر کې د څلورو میاشتو لپاره استخدام شوي وو، خو وروسته یې کارونو دوه میاشتې نور هم دوام وکړ.
د اسد او سنبلی معاشونه پاتې دي. مثلا په بدخشان کې زما په ګډون 219 او په ټول افغانستان کې د 2200 کارکوونکو معاشونه پاتې دي.
سربیره پر دې په غزنی ولایت کې د دغه پروژې ولایتي مسؤول توتاخیل حلیمی وای چې که د دغو کارکوونکو تنخواګانې ورنکړل شي په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
کارنوالۍ ته هم مظاهره به هم کوو او اول دې نه په رسنیو کې به دغه مسله په پراخ ډول باندې راپورته کړو، ځکه چې دغه کارمندان په ټولو ولایاتو کې دي. تعداد یې په زیاته اندازه باندې ده او د دوی حق هم ده. دغه کارمندان ټول زموږ سره هماهنګ دي.
خو د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د یو لړ فني ستونزو د ځینو کارکوونکو لخوا د دغه ادارې د تجهیزاتو نه تسلیمېدل او د تذکیرو د پیسو نه تصفیه کېدل لامل شوي چې د دغو کارکوونکو تنخواګانې تر اوسه پورې وځنډېږي. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهابی ازادي راډیو ته وویل د دغو ستونزو یوه برخه هواره شوې او د ولسمشر له لاسلیک وروسته به د دوی تنخواګانې ورکړل شي.
با استثنای ای کسایی که باقیداری خود کلیر کرده
لحق پرته ده هغو کسانو حساب چې تصفیه او د دفتر تجهیزات یې تسلیم کړي د ولسمشر هوکړه به واخیستل شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی او د پی ام یو تنخواګانې به ډېر ژر ورکړل شي.
د لس میلیونو رای ورکوونکو لپاره د کاغذي تذکیرو د ویش سراسري پروژه د 1390 کال په پیل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې ترمنځ د یو تړون له مخې پیل شوې وه. د دغه پروژې مدیریت د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې پر غاړه و چې دغه اداره اوس د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې یوه برخه ګرځېدلې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خری.
د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د نږدې 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت یوه لایحه تصویب کړه. دا پیسې به د کرونا وایرس له کبله پر راغلو مالی زیانونو او د دې ناروغۍ پر وړاندې پر مبارزه ولګول شي. بلخوا په اروپایي ټولنه کې دولتي مشران د 1 تریلیون یورو په ارزښت د اقتصادي مرستې پر یوه بسته سلا شوي دي. همداراز په نړۍ کې په میلیونونو مسلمانان په داسې حال کې روژه پیلوي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې په جماعتونو کې د جماعت لمنځونه منع شوي دي. جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د تقریبا 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه تصویب سوې لایحه به د کرونا وایرس له کبله راغلي مالی زیانونه جبران کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدله سي اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته اړتیا لري. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2,00,000 او نږدې 1,90,000 کسان یې مړه کړي دي، خو اټکل کېږي چې دا شمیر ښایي تر دې زیات وي، ځکه چې په پرمختیایي هیوادونو کې کرونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. دا اقدامات په داسې حال کې کېږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 5 اونیو کې 40 میلیونه کسان وزګاره سوي او د اروپا د مرکزي بانک مشر خبرداری ورکړی چې روان کال ښایي د دې لویې وچې اقتصاد 15% نزول ولري. په امریکا او اروپا کې د دغو اقتصادي زیانونو علت د محدودیتونو او قرنطین لګول و چې د کاروبارونو د بیا پرانیستلو لپاره یې فشارونه زیات کړل. په امریکا کې هم په څو ایالتونو کې محدودیتونه په تدریجي ډول په کمیدو دي. په اروپا کې له جرمني نیولې تر چک جمهوریت پورې چې د کرونا وایرس د اخته کېدو او په دې وایرس په مړینو کې د کموالي راپور ورکړی، اوس په تدریجي ډول تجارتونه او کاروبارونه له محدودیتونو سره سره پرانیزي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی تر هغو چې د کرونا وایرس په وړاندې با دوامه درملنه یا واکسین نوي جوړ سوی لګول سوي محدودیتونه دي دغسې پر ځای پاتې وي. د سازمان په خبره کې داسې ونیسي د وایرس تخپریدو د مخنیوي زمینی پرمختګ به د دغه وایرس تخپریدو د دویمې څپې له کبله په چټکۍ له لاسه ووځي. په همدې حال کې له مراکش نیولې تر انډونیزیا پورې په میلیونونو مسلمانانو له محدودیتونو او قرنطین سره نن روژه پیل کړه. په ګڼو اسلامي هیوادونو کې جماعتونه تړلي او په جمع لمونځونه منع سوي دي. خلک په ډله ییز ډول روژه ماتی هم نسي کولی. خو د پاکستان او بنګلادیش په څیر ځینې هیوادونه شي د روغتیایي چارواکو له خبرتیاو سره سره په جماعتونو کې په ډله ییز ډول خپلو لمونځونو ته دوام ورکړي او دا تجمع شي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو سبب سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغان ډاکټره محبوبه حسن د برتانیا په رایل فریلند روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کورونا د اغیزو په اړه څیړنې کوي. دا د لندن په دې مهم روغتون کې ډاکټرانو ته اونیز او میاشتنی روزنیز او څیړنیز کنفرانسونه جوړوي او د انتاني ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړیتوب لري. ډاکټر محبوبه وایي سره له دې چې د کورونا وایرس لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بیلابیل درملونه هم ازمیښت کیږي. اسمت څاروان له هغې سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تر اوسه پر شویو هڅو او د دې هڅو د بریالیتوب پر امکان خبرې کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې د کووید 19 وبا 15 میاشتې مخکې په پوره کېدو دي د دې وایرس لپاره د واکسین په جوړولو کې کوم پرمختګ شوی؟
د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېر هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورډ او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. کورونا ویروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مدرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. سیدا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمیل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډېر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ضد یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی سي ناروغانو ته توصیه کړي. نورې ډېرې د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي، سه نومې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیترومایسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت مل کوم درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډېر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډېر په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوي د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوي ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدیده وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې له لارې. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبه حسن وچې د برتانیا پر رائل فری لندن روغتون کې ډاکټر ده. دا ډاکټر هلتا پر امیدوارو خزو د کورونا د اغیزو په اړه څیړنې کوي او همداراز په دې مهم روغتون کې ډاکټرانو ته اونیز او میاشتنی روزنیز او څیړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتانی ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړیتوب هم لري. له دې سره مرکه مو له ازادۍ راډیو واورېده. دا وخت 12:13